سلام د ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
غریبي نسته اوس خپل ګلکار پخوا شو کارونه و اوس نسته کارونه.
د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له بنده خوشې شو. د پاکستاني طالبانو د ویاند د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه را برسېره شوي
چې دا کم کس وژل شوي دي هغه مفتي خالد بلکی په نامه باندې د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی.
د کونړ خلک وایي چې د دوو سیندونو او برېښنا کوټونو له لرلو سره سره په تورتم کې ناست دي.
د شپې د خانه چې دي ماشومان سبق نشي ویلی، برېښنا نه وي، ټپه دوره تېری.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ.
امریکا له افغانستان سره نوره بشری مرسته اعلان کړه. طالبان وایي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره سرحدونه خوندي دي. د قزاقستان ولسمشر وایي د دغه هیواد به د ګډ امنیتي تړون د سازمان د پوځیانو وتل په دوو ورځو کې پیل او لس ورځې به دوام کوي. پینیمانی اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر بشری مرستو د 308 میلیون ډالرو په ارزښت نور بس پنه هم ولګوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله لدې مرستې سره له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیون ډالرو ته ورسیده. د سپینیمانی ویاندې ایملی هورن نن په ویلامیا کې ویلي د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې دغه بشري مرستې به د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې په افغانستان کې ولګول سي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو نن ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوی چې ورسره په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي هم پراخه سوې ده. د پوهنتون استاد فیض الله جلال چې د طالبانو لخوا نیول سوی وو نن خوشې کړی سو. د هغه لور حسنا جلال ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې نن بیرته خوشې کړی سوی دی. فیض الله جلال د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیکنو د خبرولو په تور نیول سوی وو. خو د هغه لور ویلي وو چې په ټویټر کې د هغې د پلار په نوم جوړ سوی حساب جعلي وو. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند جوړولو وړاندیز کړی وو. ښاغلي رحمان ویلي وو چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دېره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضي عادل په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل سوی دی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د یوې سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې دوی ښځې وژل سوي او یوه ځوان نجلۍ ټپي سوې ده. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر نن سیشن به ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن ماپښین د دې ولسوالۍ په فاتحې نومي سیمه کې په یوه کور کې سوې ده. ده ویلي چې سرګلوله د یوې ښځې لخوا له غره په خاصو کې راوړل سوې وه. د یادونې وړ ده چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 9 زده کوونکي وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي وو. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیږې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې 6 ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادابات مرکزی روختون رئیس ډاکټر عطا الله صافی ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې چاپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیږه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي د روسیې تر مشرۍ لاندې د ګډ امنیتي تړون د سازمان پوځیان به په دوو ورځو کې له دغه هېواده وتل پیل کړي. د قاسم جومار توقایف په خبره د پوځیانو وتل ځکه پیلېږي چې په دغه هېواد کې وضعیت په کرارېدو دی. د پخوانی شوروي اتحاد په دغه جمهوریت کې تاوتریخجن اعتراضونه دومره خونړي وو چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. توقایف نن پارلمان ته په ټلویزیوني وینا کې ویلي د ګډ امنیتي تړون د سازمان د پوځیانو وتل به په لسو ورځو کې بشپړ سي. دغه پوځیان تیره اونۍ هغه وخت د پوځي همکاري لپاره قزاقستان ته ورسېدل چې په دغه هېواد کې د تیلو د بایو د لوړېدو په اعتراض کې پراخ لاریونونه روان وو. جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندۍ خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبی کوریا په وینا دغه توغندۍ شایي تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات دی او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی وو لا پرمختللی وي. د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پینګ یانګ تر ژغ د چټک توغندۍ ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي افغانستان د لوږې له یو تسونامي سره مخامخ دی. د دې پروګرام مسؤوله وایي چې تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي او هلته یې د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه خبرې کیږي.
شپږ 50 کلن زمری چې ښایي د کار د نشتون له امله یې خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې، له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګیدای شي. سترګې اخوا دې خواړه وي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو، خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته، اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالي لاس خپل کور ته ستنېږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وسه او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې ښایي د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې ښار د چلسوتون په سیمه کې استوګنه یوه 4 کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجرابه راکډه شوې ده، له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجسته وایي خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونې د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ زیات ستونزې لرو، خاوند مې بیکاره دی، درې اولادونه لرو. خاوند مې هره ورځ د کار په تمه له کوره وځي، خو ماښام زیات وخت خالي لاس کور ته راځي. نه سون توکي لرو، نه د خوراک لپاره غذا. کور مو کرایې دی، د برېښنا له درکه او دوکاندارانو پوروړي یو. څوک راته اوس پور هم نه راکوي.
دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤله مری الن مک گروټی تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته یې د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی. رویټرز د غلی مک گروټی له قوله لیکلی دي چې ډیری افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیری نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلی دی چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالته پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي و چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کېږي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له بنده خوشی شو. د نوموړي د خوشی کېدو خبر د کورنۍ او طالبانو دواړو تایید کړی دی. خغلی جلال څلور ورځې مخکې پر طالب واکمنو د انتقادونو په تور نیول شوی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب،
بله، د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال طالبانو سره له څلور ورځنی بند وروسته خوشی شو. د خالغلی جلال لور حسنا جلال ازادي راډیو ته وویل چې پلار ښاغلی جلال نن خوشی شوی او د دې خبرې هم ورسره شوې دي. د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې ښاغلی جلال نن خوشی شوی دی. فیض الله جلال د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خپرولو په تور نیول شوی و. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو لوري جالي بلل شوې دي. د ښاغلي جلال نیونې په کور دننه او بهر خبرګونونه درلودل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ، د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په بیلابیلو بیانونو کې د طالبان لخوا د فیض الله جلال نیونه غندلې وه او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په خبرګون اعتراض وکړ او دغه د خوشی کولو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم څوک چې نیول شوی د پوهنتون د استاد د ادرسې تخریبي کړنې ترسره کولې او د وضاحت ورکولو لپاره د دوی د حکومت د استخبارات لوري نیول شوی دی. بله، تکل سپ
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو لاریونونو په دوام نن په کابل کې د اجباري حجاب په غبرګون کې حملاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمېر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خبرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي برقع او چادري له دینی او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري. خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې خپره شوي پوسټرونه هڅون کې بنه لري.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری
ل اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمن مېرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونه څخه دغه خوځښت یو شمېر غړي د سه شنبه پورز د خپل لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لوري د حجاب په تړاو د پیل شوې او تبلیغات په خبرګون کې سړکونه تر ووته. د یاد خوځښت له بنسټګران مونسي مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دینی او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه
چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغه موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د وروستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړې. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادن که به امو محلی که میخواستیم برسانیم. خدا از اوجا ما را دنبال
موگ گختل حق سیما مو چه تاکلی ورتلان شو. خب موگی پرین خودو طالبان لاست پماشا ولار او گختل یه چه دزی وخری انجونی خواری شوی زموگ زین ملگری پیو کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دیو ملگری لاست و هم جو بل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو و مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرایم موگ حقا لطالبان و غورو لحقی پور تا نورتن غورو.
امو حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امو را از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خود طالبان بیا پیوزه که د معترض و میرمنو بندی کول ردوی. د طالبان و حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړه و روستی لګول شوی پوسترونه یو هڅونکی عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د ښځو د حجاب لپاره او د څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه ښایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مو نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قرآن امر ده، هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې پوهنتونونو ته او میرمنې کار ته د تګ اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوي. دغه کړنې د دې لامل شوي چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 2 4. له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. پاکستانی رسنیو پرون د پوځي استخباراتي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د پاکستانی طالبانو د ډلې ویان محمد خراسانی په افغانستان کې وژل شوی دی. تیر شپه د پاکستانی طالبانو تحریک تی تی پی د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، خو وی ویل چې د خپل یو بل غړي مفتی خالد بلتی د وژنې په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی د خالد بلتی په نوم هم یاد شوی و، خو دا چې خالد بلتی او محمد خراسانی د یو کس دوه نومونه دي او که دوه کسان دي، په دوی کې کوم یې وژل شوی او د خبرې حقیقت څه دی، په دې اړه د مشال راډیو خبریال طاهر خان له داود خټک سره په مرکه کې وایي.
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو په هغې کې خو هغې دا خبره کوي چې دا اوسنی چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی، ویان دی، محمد خراسانی په نامه باندې هغه وجل شوی دی. لیکن چې ما به خپل معلومات وکړو د اوسنی پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې تکم کس وجل شوی دی دا پیژني چې هغه مفتی خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. بیا کله چې په 2014 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چکن په ټلیفونونه کړیو هغه وخت کې او د دې مواري خسته وخت د طالبانو کړی دی. نو ماتم فون راغله ماته سم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې بازار کې هغه وخت سار او دا ټلیفون راغله. بیا په دویم ورځ سره ما ډېر ارګومنت کړو چې دا خو اشمان ودی شي
ترخصه لکه دین خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنی ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه زکه یو خو دا بل چې دا د پښتو سپیکینګ نه ولګه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او اوسنی چې دی ناګه کله ناګه چې خو په اردو کې غیبه هم مو میخ پرې. لیکن کله چې ته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو نه پښتو کې جواب راکې نو ما دا پښتون دا اوسنی چې دی نو دا اوسنی خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتون دغه و چې د دې نوم سره بلتی لګیدل نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی دا چونکه دا خپل هغه نوم دی نو ځکه او بل چې کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی نو په هغه کې خپل امدی دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی او بلتی دا چې نوم دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی یو مختصر غونډي بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلي چې مونږه تحقیقات کوو دای په کې ویلي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی خو د بلتی په حواله سره نه دی مفتی خالد په حواله سره اطلاع دي او مونږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوې ده په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې د لوارو غلو د شه د پسند یو طریقه کار وی ماته یادی کی چې کله انا قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبر کول چې دا خو یو د کوون کې دی یو طالب دی د تنظیم تحریک سره طالب نه لري. دا یادی تاثیر ورکیو دا بیان کې ځکه په زمانه زړه د ذکر شوې وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست وی چې تمون وایي مهم خبرو بیا په تفصیله شروع شو یو بریکینګ نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دغه مواري دا وخت نه و.
یو پښتنه تاریخان سي بلم دا چې د سړې چا اوج د دې د دې وژنې حالات هم سداسي ډیر مشکوک هون دي. سو کوئی پړز وژل شوی سو کوئی چې د لاش په بوره کې موندل شوی نو کدا راته لاندو وایي چې دا څنګه واقعیا شوی د څه شي دي؟
د دوه ذریعہ په حواله چې هغه سرګما خبرې شوې دي یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر وو. دویم چې کوم افغان ژورنالیستان دی په سیمه کې هغه سره هم خبرې شوې دي. نو دا راته ویل شوې چې دی دا د بورې خبر خو بالکل دوسته چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دی بالکل وجل شوی دی او زیات خراب وو هغه د مړي ځینې وخت خپل دا هم یو کس دی چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره دما خبرې شوې دي. د ورځې مخکې د هغه غیر شوی او بیا په پاکستاني طالبان د ګرځېدو حملتونو تلاش هم کو.
خدا معلومه نه چې دا څه وجه لري.
نه
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې د پاکستاني طالبانو د ویان مفتی خالد بلتی او یا هم په بل وینا محمد خراسانی د وجل کې دوه په اړه جزئیات راکول چې البته په دې مسله کې اختلاف موجود دی او مسله تر اوسه نه دروخانه. زموږ راګله ازادي رادیو اوري د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي په دوو سندونو او برېښنا د تولیدونکو پر دوو برېښنا کوټونو سره سره بیا هم دوی تورتم تناستوي. جامع ګندون کې او نور هغه کسان چې لبرېښنا سره سروکار لري شکایت کوي چې د برېښنا نشټوالي د تیلو او غازو د بایو لوړوالي ورزنی چاره ل خند او ځند سره مخامخ کړي دي. د ازادي راوړې خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دلته د برېښنا نشټوالي کاروباریان نه دي پریشان کړي بلکې د کورونو خاوندان هم تورتم ته کینه بولیدی. د دم کلی اوسیدونکو زاکر الله راته ویل دوی د دوه سندونو په څنګ کې پراته دي او د خلکو د ستونزو هواری لپاره د برېښنا دوه تولیدونکو فابریکې هم دلته جوړی شوی چې یوې یو وخت 250 کیلو واټه برق جوړولو او بلې د 2.1 میگا واټه برېښنا تولیدولو پر نوم تاسیس شوی و. خو بیا یې هم کورونه رڼا نشول او د پوخوا په څیر په تورتم کې اوسیږي.
د شپې دفانه چې دي ماشومان سبق نشي ویلی، برېښنا نه وي، تپه دوره تېری. په تېر دولت کې د دې قراردادونو شوي روپۍ راوتي دي، تر اوسه پورې هماغه شان ویجاړه پرته ده. په کونړ کې په دې سیندونو باندې چې معیاري بندونه جوړ شي، د کونړ ولایت څه کوي ټول افغانستان لپاره دا بسنه کوي.
د دوی په خبره چې د برېښنا پخوانۍ فابریکې د ترمیم لپاره څو ځلې پیسې راوویستل شوې، قراردادونه وشول، خو یا د فابریکا هماغه شان ورانه او ویجاړه پرته ده او د مناګي برېښنا کوټ جوړولو شرکت هم سم او معیاري کارونه نه دي ترسره کړي. نو طالب چارواکو ته پکار دي چې د دواړو قراردادي شرکتونو راوغواړي تر څو نیمګړي او ناسم کارونه بشپړ او برېښنا کوټونه په سمه توګه جوړ کړي. طالب چارواکي هم د برېښنا کمواله او په برېښنا کوټونو کې شته ستونزې مني او د ډېر ژر حل کولو ژمنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بجلی کم چې هغه د مشین ظرفیت کمزورې دی، هغه مره برق نشي تولیدولی څومره چې خلک استعمالوي. او د ورځې چلی نو صرف په دولتي ځایونو کې لکه د ولایت مقام شو، بعضې ریاستونو شو، په هغو کې برقي نور عام برق چلی نو په دغې خاطر باندې کټ کیږي. نو انشاءالله دغه ستونزه په لنډ وخت کې حل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره چې د کونړ پر لوی سیند له سورتاغ څخه د څاګي پورې شپږ بندونه د یوې هندي کمپنۍ لخوا سروې شوي وو چې د برېښنا کوټونو جوړېدو په صورت کې شاوخوا 5.5 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي چې دغه برېښنا د افغانستان له اوسني مصرف څخه څو ځله زیاته ده. خلک ګیله کوي چې تیرو شلو کالو کې د پریمانه بهرنیو مرستو په شتون کې یوازې پر سرویو او له بهرنیو هیوادونو څخه برېښنا واردولو ته زیات کار شوی چې له امله یې په خپلو اوبو برېښنا کوټونه جوړ نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د دې خبرونې وروستی راپور چې یوه نړیواله موضوع ده. قزاق ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په دوو ورځو کې له قزاقستانه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تېره اونۍ وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شول چې توقایف د خپل حکومت پر ضد راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی ده او په دې راپور کې د موضوع نور جزئیات اوروي.
قزاق ولسمشر قاسم جمارت توقایف د سه شنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته له هغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکراریو د کابو کولو لپاره له دې سازمان پوځي مرسته وغوښته. توقایف همدارنګه د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی. سمایلوف په پخوانۍ کابینه کې چې توقایف تیره اونۍ لغوه کړه د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. توقایف ادعا کړې چې اعتراضونه د ترهګرو لخوا یرغمل شول او غوښتل یې چې حکومت نسکور کړي. د قزاقستان د وضعیت څارونکي بیا وایي وروستۍ ناکرارۍ په دې هیواد کې دننه د واک پر سر له هغې شخې شولانګې راسېږېدلې ښکاري چې د اوسني ولسمشر توقایف او پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف ترمنځ راپورته شوي. نورسلطان نظربایف وروسته له هغې چې په 2019 کال کې ولسمشري توقایف ته چې خپله یې انتخاب کړې وسپارله، لا هم په دې هیواد کې ځواکمن شخص دی. د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره ولسمشر توقایف په خپله وینا کې دې مسلې ته هم اشاره وکړه. د قزاقستان په دې ناکراریو کې شاوخوا 133 کسان وژل شوي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې تر 9900 زیات کسان د وروستیو ناکراریو په تړاو نیول شوي هم دي. په قزاقستان کې ورستۍ ناکراری اصلا د دې هیواد په لویدیځ کې د تیلو د بیو پر لوړېدو له اعتراضونو راپیل شوې، خو وروسته په ټول هیواد کې خورې شوې، تر لوی ښار الماتی ورسېدې او په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شوې. توقایف د زیاتېدونکي بحران سره د مخ کېدو پر مهال د جنورۍ په 15مه په هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. د ټولګډو امنیتي تړون څخه یې پوځي مرسته وغوښته. نوموړي په عین حال کې کابینه لغوه اعلان کړه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف یې د ملي امنیت د شورا له مشرتابه لرې کړ. د ملي امنیت د شورا مشرتابه ځواکمنه څوکۍ وه چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر نظربایف ته یې د دې چانس ورکاوه څو په قدرت کې د پام وړ اغېز ولري.